با وقت افغانستان برمیگردم.
احمد شیبریم دا سدی رو د سهار دا تو بجود خبرونی دا وریدون کی هر کلی کرد. سپین مانی پا کابل کی دا بلی ترورستی همی خبرداری ورکنی. وړاندې به دا هم واورئ چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر تر 130 واوښت. د دې حملې مسؤلیت داعش منلی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
په افغانستان کې هغه داعش چې په عراق په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته.
په روزګان کې طالبانو له دولتي مامورینو غوښتلي چې خپلو کارونو ته راشي، خو مامورین اندېښمن دي.
خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وایي آته ماش به مویي نه به یي.
تر نهو بجو نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي تروریستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلې شوې. د قزاقستان په یو پوځي اډه کې 14 لښ تر لښه 12 کسان وژلي او نشتې سلطنه ټپیان کړي. بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابي لوره له ختیځوره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی. د داعش پورې بغړي په ننګرهار کې د بي پيلوټ الوتکې برید شوی دی. د امریکا د مرکزي قمانداني یو مسول بل اوربان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کس نن ووشل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان دولت څنګه په کابل کې د پنځشنبه د ورځې د چاودنې مسولیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملین به له پښو وغورځوي. د دې په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووشل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکشلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. امنیت شورا د ملګرو ملتو له ټولو غړي وغوښتل چې د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي څو د تروریستي فعالیتونو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې د ګواښونو مخنیوی وشي. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلي شوې دي. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې دا عملیات د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 تنه د کابل له هوایي ډګره بهر ته په الوتکو کې استلی دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر دوه اونیو په لنډه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. د اګست 14 چې سیشن بی کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته نیټه ده. د بریتانیا ستر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسیدو وروسته به بریتانیا ته نور افغانان هم راولي. د بریتانیا پوځ په تیرو دوه اونیو کې یا نږدې دوه اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 بریتانویان او هغه افغانان وایستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کېږي چې په سلګونه نور له هم هلته بند پاتې دي. بورس جانسن پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د اګست 18 له مهلت وروسته به بریتانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
As we come now to the final hours of
اوس چې موږ د خپل عملیاتو پای ته رسیدلی یو، داسې خلک شته چې د تاک کاری ونه شو. دوی ته مې وینا داده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو څو مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بلور ته د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس ویلی شاوخوا زر تن افغانان چې بریتانیا ته د تک اسناد ترلاسه کړي او د 150 شاوخوا کې بریتانویانو ونه شو کړای چې په دې الوتنو کې لاړ شي. طالبانو د امیر وختا وزیر شجینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپل دندو ته حاضر شي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خبره کړې ده، روغتیا پالو ښځو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کار کولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلی دي چې د روغتیا وزارت شجینه کارکونکو کې دي په منظم ډول خپل دندو ته حاضر شي. طالبانو په نبی ام لسیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ یو دولتي اداره کې شوز ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې شوز ته د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به شوز ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي کنه. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي د تل لپاره افغانستان پریښود. ایتالیوی ډیپلوماټ سټیفانو پونټی کورو په چې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې افغانستان سره د تل لپاره خدای پامانی کوي. شاغلی پونټو کورو پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې له کابل به خوشینه سپړي. هغه د ناتو له متحدانو او شریکانو له افغانستان د خلکو د وټلو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې دي چې د لګنو سنزو سره سره له افغانستان د زرګونو انسانانو د وټلو په چاره کې مهم رول لوبولې دي. طالبان د اگست په 15 کابل ته نه وتل او اوس د شمیر بهرنیان او افغانان هڅه کوي چې د اگست په 1 نیټه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو د ټاکلې مهلت لپاره رسیدو مخکې له دې هواد ووسی. روسي خبر دا چې د قزاقستان په یو پوزي اډه کې 14 لشتر لشه 12 کسان وشلي او نشته سل نورې ټپيان کړی دي. چارواکي وایي دا مرشوبله د قزاقستان د جنوب په یو پوزي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه محل پیښه سو چې له 14 وروسته حالته اور ولګید. د بیرنوی حالاتو د وزارت ویان پرون د اگست په 8 وویل لشتر لشه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د مونډلو لپاره هیڅ پیل شوی دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ارمکبایوف له پیښه وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دای لخپل دندې استعفا ته چمتو دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد چې پرم پرې خبرونه کې ساسو کوربه شمشاد صدران په تختیکی برخه کې را سره مرسته دوی دی. د سپین مړی د امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته ویل دي چې په کابل کې د وی بلې تروریستي حمله احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم ویلی وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته. جان کربی هم درس دا خبره کړې چې د کابل پر هوایی ډګر د وړ مورسې حمله یو ځانوشون کې بریټ کونکي کړې ده. د دې حمله د تلفاتو شمیر تر 1300 اوښته دي چې ډیر لسی امریکایي عسكر دي. جزئیات په دې راپور کې
د سپینې مانی ویاندې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حمله په اړه خبر ورکړی دی. جین ساکي وویل د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. خو میرمن ساکي ولسمشر بایدن ته د امنیتي ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پینټاګون ویاند هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حمله وکړي. جان کربی په خپل خبري غونډه کې دا ومنله چې د وړ مورزنې حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوا غواخونه شته، یعنی بالقوا او مشخص غواخونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابله ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنی دا نه ده چې دا به حتماً مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستان د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پینټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې و. لدې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې هلته 214 شوې دي. د دې حمله مسؤلیت د پنځمې پورز نو وخت د داعش ټلې ومنه او وی ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې و. د ډلې د یو سړي عکس له ځانمرګي واسکټ سره هم خپور کړای دی. پر کابل د طالبانو لولکی ورسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمیر هغه افغانان چې نغوړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهر ته استول شوې دي. د پینټاګون ویان جان کربی همدار زیاته کړ چې شاوخوا 5000 هغه افغانانو ته چې په بیړنۍ الوتنو کې امریکا ته رسیدي د استوګنې کورونه چمتو شوې دي.
دفاع وزارت د بهرنۍ چارو له وزارت سره په ګډه د خاص ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 5000 افغانانو او د هغو د کورنۍ غړو ته په امریکا کې دننه د موقت استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړې چې د خپل سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د استلو پروسه به د اگست تر 1 شمې بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له چودنې وروسته په موقتی ډول درېدلې و، خو پرون د اگست په 28مه یو ځل بیا د دې کسانو د استلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپړی چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلای شي. شیر محمد عباس ستانگزی پرون په یو ټلویزیونی وینا کې هغه اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
د کابل د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د پنځشنبه د ماښام د 14 لامل د قربانیانو شمیر تر 130 اوښته دی. د دې قربانیانو یو شمیر کورنۍ له مسولانو غواړي چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته پام وکړي. طالبان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې امنیت تامین دی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات اوسیدونکو حمید الله چې په دې پیښه کې د ماما دوه زامن وژل شوي وایي د ماما دواړه زامنې د ایټالویانو په یو کم کې کار کاوه او هغوی ترې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي، خو سیمې ته له رسیدو وروسته ووژل شول. دغه په خبره چاودنه کې د ماما د زوی میرمن هم ټپي شوی او د کابل په ایمرجنسي روغتون کې ده.
د ماما دوه زامن می چې همایون او میران نومیدل وو وژل شول. د همایون میرمن هم ټپي شوی ده. دوی د ایتالویانو کم کې کار کاوه او د سه شنبه په ورځ ورته برېښنالي کوشو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي. 13 ورځ هوایي ډګر ته ولاړل او دا پیښه وشوه.
یوازې د حمید کورنۍ نه ده چې د دې پیښې قرباني ده، بلکې ډېری نورې کورنۍ شته چې دا ډول ټپي لیدلې. له دوی د غلام فاروق کورنۍ ده چې د تر درې زامنې په دې پیښه کې وژل شوی.
محمد زید می ورور او احمد رشاد او ډاکټر خالد می د تر زامن و چې شهیدان شول. دوه تنو یې د امریکا گرین کارت درلود او بل ته یې له سفارت ټلیفون شوی و چې الوتنه یې ده.
د معلوماتو پر بنسټ یوازې د طالبانو وسلوال او پوځي موټرې د هوایي ډګر په دروازه کې لیدل کیږي. خود دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی د حمید کرزی هوایي ډګر د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
پرونی پیښه د امریکایي عسکرو تر واک لاندې سیمه کې شوې. موږ خپل هوادوالو ته ډاډ ورکو چې ټول سیمې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي، ټول هوادوال دې آرام ژوند وکړي.
خو سره لدی چې طالبانو هوایي ډګر ته پر تلونکو لارو محدودیت وضع کړي، خو بیا هم هلته یو شمیر خلک لیدل کیږي او په دې تمه دي چې د لارې به پرانستل شي، خو د دوی شمیر د تیر په پرتله کم دی.
طالبانو د کابل شهر امنیت خوندي کړی دی. د دې امنیت سربیره د هوایي ډګر سره 14 ولې وشوه. د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد نظر تر بی خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کابل په هوایي ډګر کې له ورستي 14 ورسته د ورستي 14 پاړه د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره اجمل ان مرکه کړي او دا پښتنې لمړی ترې کړي ده چې ولې طالبان منتوانېدل چې د دې هوایي ډګر د 14 په دې هوایي ډګر کې د 14 مخونې سي.
پیښه علتونه لري. دا پیښه چې وسو غټې لته دا د امریکان لا هم د تشتون لري او بل دا چې یو غیر کنټرول شده حالت من سره اوس انده سی بیروبار حالت جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت ته کنټرول وځي نشي کولی سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي، د داسې پیښو مخنیوی وکړي. ښه دا ده چې امریکایان هلته زر خپل ځواکونه موباسي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کېږي، د ازدحام د خلکو پای ته ورسېږي. که چیرې بیا څوک د افغانستان نه د وتلو تکل لري خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې یو حالت من سره وصل چې هغه کابو کېږي نه، امریکایان کولی شي کابو کړي او موږ هم نوی کابل ته راغلي یو. زموږ له ټولو درتون نم لوړ د حالت نو دغه ستونزې پیښېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه سناریو پای ته ورسېږي. یو کله کله خامخا دغه چې کړی لا هم ستې درته شوب جوړ کړي، 14 نیول کړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره مخ انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې ډول حملو تکرار به نه کېږي.
مجاهد صاحب، مرګ ژوبلې په اړه باندې دقیق شمېر لري؟ ځینې رپورټونه وایي چې یو شمېر طالب ساتونکي چې د تاسو ساتونکي ولته ولاړ و هغوی ته هم پکې مرګ ژوبلا وخته ده. عام خلک هم پکې په ګڼ شمېر وژل شوي دي او امریکایانو خو د خپل لوري لږ تر لږه 14 کسانو مرګ ژوبله تایید کړې ده.
نه دم په دقیق ډول ثابته کړې او ثابته شوې ده. 14 زموږ په ساحه کې نه ده، میدان کې ده، هغه جوړ ده. یو وضعیت یو حد معلوم ده چې زموږ ځواکونه ترغې دي پوری دي وړاندې نه دي.
د دې لپاره چې هغه امریکایان چې هلته شتون لري د هغو لپاره څه احساس چې خطر ونه شي زموږ ځواکونو ته اجازه نشته، موږ خپل اجازه نه ورکو چې هغه کرښې نه تیر شي. او پاتې شو عام خلک چې ټولېږي هغه ورځي، ځکه امریکایان هغو ته بلنه ورکړي، هغه وړاندې هم تېري. او امریکایان د خپل دنني حالت کنټرول او وضعیت امنیت ساتل د دوی په لاس کې، د خپل ځواکونه ولاړ دي. د چاودنه په دې سیمه کې څه هغه د دوی اړخ دی، زموږ اړخ نه ده. نو دغه د دوی اخر موږ ډېر په پاتې کې زموږ ځواکونو ته تاوان هم نه دی رسېدلی. او ځان ته اوخته د عام خلکو ته اوخته دلته تجمع جوړېدل او تجمع جوړ کړ. امریکایان هم اعلان کړی چې دوی ځواکونو ته څه زیان اوخته، نو هغه هم تر اوسه موږ ته نه دي تخیستوي، ځکه موږ نه دا په فاصله کې یو.
د اشرف غني د حکومت چارواکو هم وخت نا وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي چې ګوندې د دوی ترمنځ نور ډلې فعال دي، یا په څرګنده یا په پټه. د پرونی چاودنو وروسته هم ځینو خلکو دا انتقادونه راپورته کړي دي، وایي چې د طالبانو په لیکو کې یا لږ تر لږه د طالبانو د پالیسیو او د موجودیت نه د داعش په څیر او نورې داسې ډلې چې ښایي د دغسې ډول بریدونو مسؤلیت ورترغاړي شي دا فعالیت کوي، او د طالبانو په لیکو کې د خپلې بقا لپاره د دغه لیکونه ګټه اخلي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکوو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. او دا شایم شرط مهمه ده چې بهرني ځواکونه باید بانه دي داسې شیانو لپاره ونه ګرځي یو څوک لاس اچي یا یو څوک کې اقدام ته زړه کوي. هغوی باید خپل ځواکونه وباسي له افغانستانه، د دوی ځواکونه شتون په خپله د بې امنۍ دپاره که په ډېره وړه نقطه کې هم وي دا د بې امنۍ دپاره علت او مهم دلیل جوړېدلی. نو ښه دا ده چې دوی خپل ځواکونه وباسي، وروسته له هغه نه چې افغانستان کنټرول شي موږ اطمینان ورکوو چې ټول هغه چې ډلې یا هغه چې جهاتو ته موږ اجازه نه ورکوو د افغانستان له خاورې نه د بل چا خاورې د تعدید لپاره استفاده وکړي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد د اودات موږ په ګټه ده د افغانستان خلک د جنګ د ایستلو په حال کې دي، د نړۍ سره ښې اړیکې راوستل غواړي، او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره ښې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
داعش تاسو دی ورسره خیالي کې نه درلودي، پراتلونکي کې تاسو فکر کوي چې داعش به د یو نظام په وړاندې په افغانستان کې چې هغه د تاسو په د طالبانو په مشرتابه باندې یو نظام وي، د هغه په وړاندې به جدي خطر یا جدي ګواښ وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې اول خدالته اول دا د افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیسته وو یا دغه فکر پیروان ځان بلل، هغه دی واقعیتونه په درکولو سره موږ ډیر باوري یو چې هغه کله وو یې چې اسلامي حکومت په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، دغه شورش او دغه حرکت لپاره بهانه نه پیدا کی.
ذبیح الله مجاهد تر سیشن به بهرني ځواکونه له کابل وځي، تر دې نیټه وروسته ناټو او ملګری ملتونه د کابل د هوایی میدان د فعال ساتلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو غړي هیوادونه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پروسې له بشپړې دورسته د بشری مرستو لپاره پرانیستي وساتي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو لپاره مهلت د اګست په 1 پای ته رسیږي. ترکیه ویلي دي چې له طالبانو سره خبري روان دي، څو له دې نیټې وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره تخنیکی مرسته وکړي. خو ترکیه چارواکو ویلي چې د پنځشنبه ورځې برید د هوایي ډګر د متخصصانو د امنیت په برخه کې د ترکیه ځواکونو هڅې زیانمنې کړي. ترکیه دا نه دی ویلي چې طالبان به حتما شرایط ومني. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون جمعه څرګنده کړه چې د هیواد کابل ته د الوتنو د پیل په برخه کې بیړه نه لري. خمرستاندوی ټولنو ویلي چې افغانستان ته د بشری مرستو درسولو بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي، ځکه دا هیواد د څلورو کلونو پترڅ کې د وچکالۍ له دوهمې څپې سره لاس کریوان دی. همدارس د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر روانه اونۍ کې وویل د افغانستان میلیونونه وګړي له لوګي سره مخامخ دي، او اوس چې د کورونا وبا او د څو ورځې مخکې بدلون پر پخوانیو مصیبتونو ورزیات شوی، افغانستان د یو ناورین په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د افغانستان د اړتیا وړ روغتیایي وسایل په څو ورځو کې خلاصيږي، په داسې حال کې چې د دې وسایلو د زیرمو د ډکولو هیڅ امید نشته. د دبليو ایچ او د بیړنۍ مرستو سیمایز مشر ریک برنن پرون وویل د امنیتي اندېښنو او نورو عملیاتي دلایلو له کبله لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه کار اخیستل د دوی په پلان کې نشته. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري مرستو د رسولو پروګرام په پام کې لري چې د دې اونۍ په پای کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو دهلیز رامنځته کړي. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه چې دا الوتنې به له پاکستان څخه کابل ته نږدې هوایي ډګرونو او د کندهار او مزار شریف هوایي ډګرونو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو مامورینو د انتقال لپاره د 13 میلیون ډالرو او د وسایلو د لیږد لپاره د 12 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. د جاریک وویل دا معلومه نه ده چې د اگست له 1 وروسته به د کابل په هوایي ډګر کې څه پیښ شي، خو هغه د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو لپاره د دې هوایي ډګر رول مهم وبل. ملګرو ملتونو ویلي چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې اسلام پالو طالبانو څرګنده کړې ده چې غواړي د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي څو ځان له نړیوالې انزوا څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي ډیرو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له طالبانو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعال ساتلو کې مرسته وکړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ د چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
غنو لویدیزو ورسپانو د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د پنځشنبې د ماښام پر خنړیو تیرورستي حمله او د داعش په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د دغو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د بریتانیا ایوننګ سټانډرد او میرر ورسپانو په دې اړه خپلې لیکنې په دې پوښتنې پیل کړې چې د داعش خراسان څنګه څوک ده. دوړو رسپانو دا ډله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش څنګه بللی چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په عراق او سوریه کې دا ډله په 2014 میلادي کال جوړ شو، خو په افغانستان کې لومړی ځل د 2015 په جنوري کې سر راپورته کړ. دا هغه وخت چې د ډلې په عراق او سوریه کې پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لرلې. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانډ وکړي چې داعش په نسبتا لنډ وخت کې خپل نفوذ د افغانستان په شمال ویدیز او شمال ویدیز کې ګڼو ولسوالیو ته وغځاوه. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز پر اساس ویل کیږي چې د ډلې په لومړیو درو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې په ملکیانو باندې تر سل ډیری حمله وکړي. د دې مرکز په وینا له 2015 څخه تر 2018 پورې د داعش خراسان څنګه پر افغان، امریکایي او پاکستانی پوځیانو شاوخوا 250 بریدونه کړی دي. دا ډله پر یو زیږنتون د تیر کال د حمله په شان د خورا خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د سولي او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ د سولي او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ د تروریزم د فهرست لمخې تر 2013 پورې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو په خونړۍ ډلې بدله شوه. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې د داعش خراسان څنګه د 1500 او 1200 ترمنځ وسلوال لري، خو ځینې متخصصان اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې ډلې د وسلوالو شمیر 10000 ته زیات شي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له کبله به تشه رامنځته شي. له 2000 را په دې خوا چې افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې مشان وبشل یا ونیول، شهاب المهاجر مشري کوي. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانډ لیکلي چې د داعش خراسان څنګه او طالبان له یو بل سره دښمنی لري، ځکه چې داعش باوري ده چې طالبان پوره سخت دریځ نه دي. خو د تروریستي چارو دوه کارپوهان باور لري چې داعش طالبان خپل سیالان ګڼي او وایي چې طالبان خپل ایدیالوژي په افغانستان پورې محدوده کړې ده. د امریکا استخباراتي چارواکي باور لري چې د داعش یو شمېر غړي له طالبانو جلا شوي کسان دي او داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګول وروسته لشت لږه یو داعشي مشر وژلې ده. د سټارز اند سټرایپس په ګډون څو امریکایي ورسپانو په افغانستان کې د داعش د نورو خونړیو حملو د احتمال خبرداري ورکړی دی. سټارز ان سټرایپس په منځني ختیځ کې د امریکا د عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزی په قول کښلی چې د کابل د پنځشنبې د ماښام لبریدونو وروسته د نورو تروریستي بریدونو احتمال شته. مکنزی ویلی دی چې د داعش ګواش خورا زیات دی. دوی غواړي چې دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او امریکایي پوځیان هم ورته تیار دي.
پروسګان کې مامورین تنخواه غواړي. طالبانو په دې ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. دین محمد د کلون رئیسی د ورزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولې. دولت دین محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې دین محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر ورزګان هم ولکه ټینګ کړه، نو دین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی د ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زور افغاني توي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وې سوراوړو مثلا و تاکونو سپایو و سم پاجي ډول باندې ما غا سره خپل دند پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای څخه خبره ده د ماش د اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی. پښځړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وای اته ماج به موې نه به یې پسلو کې شل په ساده خلک نور ناراضي خپل وزيب. زموږ غوښتنه ده د ټول د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د دې په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نور دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چور کوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو هغوی په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خو بیا مالی وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د شونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم شونځي پر مخ تړلي دي. جرلس کلن حزب الله د ورزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا ما وخت باندې سره د بل حکومت دغه کړي پر اخر او داسې دویم چانه پاتو د اسلامي امارت رالي باغ شپو کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع شوی نه دي. ستنه مدار چې زموږ سره نوې سره لوبي ونه سره زموږ مکتب برته لاس خپل درسونه وای کوشش پک شو کړه مکتب مړی لا کې دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشران او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام یې جواب نه کړ. په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک وای که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلې جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
ازجرډو په منځني سفر دولس شپښنوي پټول افغانستان کې اوریدا ازجرډو پر روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث هم تر دې راڅرخي چې څنګه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې بیروبار دی او هلته وړمورس چاودنه هم شوې او خبرداریانی هم نوري ورکړل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولې شي. کوم راپورونه چې د ازادي رادیو لپاره خبرو د هغوی متن تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستل شئ. همدارس کوم مرکې چې د ازادي رادیو لپاره خبري شي هغه مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شئ. اته بجې او 10 دقیقې شوي. لاند خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تاک څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې له د هوایي ډګر له دروازو سره دي باید سمدستي د سیمه پریشتي. د دایښ پورې وغړي په ننګرهار ولایت کې د بي پيلوټ الوتکې بریټ شوې ده. دا کس نن ووشل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر بریټ غندلې او عدالت ته د دې بریټ د عاملانو تنظیمونکو او تمویلونکو تر راکاشلو غوښتنه کړې. د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو چارې ورستي پړاو ته داخلي شوې دي. د بریتانیا سرياسمه چې د کابل د هوایي ډګر لارې د خلکو د ایستلو د مهلت لپاره تر رسیدو وروسته به بریتانیا ته یو شمېر نور افغانان هم راولي. طالبان او د امیر وخت وزارت شزینه کارکونکو ته خبر ورکړي چې په مرکز او ولایتونو کې خپل دندو ته حاضر شي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي د تل لپاره لا افغانستان ووت. ایتالوي ډیپلوماټ سټيفانو پونټیکورو چې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. او د قزاقستان په یو پوځي اډه کې لشتر لشه دولس کسان وشتل شوی او نشتی سل نور ټپین شوی دي. چارواکي وايي دا مرشوبله د قزاقستان د جنوب په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه محل پېښ شو چې له 14 وروسته هلته اور ولګید.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګون افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چاري سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي بریټ خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یل خلکو غوښتل چې د یو تروریستي بریټ د غوښتل عمل دي د کابل له هوایي ډګر لري شي. رويټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګره د دې احتمالي بریټ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر لاري وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل دي چې د اگست تر یو ډیر شمې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. شاو خوش پر زر امریکایي سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتی دودي. د بریټ خبرداري د پنځشنبه په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر تر ژره سیمه پریشتي. دا خبرداري په داس وخت کې ورکړل شوې ده چې د اگست له 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولې ده په دې شهر کې امنیتي وضعیت ښه شوی ده. خو د حکومت د نشټوالي له امله کارونه په ټپه درېدلې دي. په دې خبرونه کې د موضوعات له میلمنو سره چیرو د میلمنو لړلې عبدالمالک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د وټولو بهیر ساري را سره یوځای شوې ده. همدرد سره مننه چې په خبرونه کې را سره یوځای شوي. کچرته تاسو وایئ چې یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیرې کې او د عمومي څلور لارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته برا شو کاش هم زیات و موټرونه لارې به هم بندې وي نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوشه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوښتل شوي دي هغه خلک کابل هوایي ډګر ته
لاره ورته پرانیستي. ازادي پڅپوکي پروگرام له ازادي راډیو اوري د پروگرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې او لوی سره لدی هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د وټلو مسله شېړو همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوي چې له نورو ملمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې مسلې هم خبري وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی د هغه شار چې د اگست په 15مه کال طالبان ورننه وتیری او تر اوسه پوری په دې شار کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه پټه په ولاړ دي په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفاهم را سره ملګری شو د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې لدی میدان او لاړی شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي د تر ډیره پوري نړیوال هڅه کوي چې د اگست 13 چې راتلونکي سیشن به کیږي په زرګونو کسان لدی هوایي ډګر وباسي
د کابل هوایي ډګر ډیر الوتنه ظرفیت لري خو د اوس لپاره افغاني الوتنی د کابل د هوایي ډګر قاته دي تنها دغه د استلو د خارجانو د استلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي
وفاصب تاسو چې ډیر ظرفیت لډیر نه مطلب څه شي دی یعنی څومره الوتکې کېدې شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسی
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکې جګ شي او بل نشاسته کې تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به شي ډیر دی تر هم زمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پرمځکه وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې کافو کې بل بیا راشي لندنګ وکي
یو وخت مو د سې اورېدل و دي له خاطر چې هوایي ډګر غرته نشدې دي ممکن لوی الوتکې په دې کې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي نو د فکر کوي چې یوازې یو څو وړي الوتکې پرواز کول شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګبس
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې د فارهم مساعد دی هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیر لکه د بوینګ 380 الوتکې تر ایرباس څو ایرباس 380 یا تر غیر نوري غټي الوتکې مشکل نه لري فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي ځکه کوم د هوانه وردی تجهیزات چې واغه د منځ تللې دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته نو د ایرپورټ سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي په سمه هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي د کابل د میدان درنوی چراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی ازادي راډیو د راپور درلو چې دغه ازدحام او بیروبار له عمله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښته دی په دې اړه تاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښته
دغه میلیونونو ډالر او تاوان اوښته دی زیاتره د رادارو په برخه کې د ایر نویګیشن د ایکوپمنت تجهیزات په هکله مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وای انسټرومنت لاندینګ سیستم مطلق خراب دی د کنټرول ټاور ډیری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خراب کړي دي د ویساتونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی د رنوی لایټونه ډیر مات شوی دي په بعضی ځایو کې ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سم ده نو واقعا هم کداشي د ساختماني لحاظ او د تجهیزات د لحاظ د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ تر رسیدلې دی دا دقیق ده
مننه وفاس ازادي پڅپو کې پروګرام دی په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي رئیس عبدالملک همدرد مدني فعال او همدار اس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سره ملګری شو دی. لوی خبرتیا ورسته به له بهیر صاحب څخه وور.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی کچرته له تاسو دا وورو چې ل تر نشتې دوی ونی کیږي سه څه کم البته چې طالبانو کابل نیولې دي، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي. په دغه سوي وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات پیڅوي
د پروسه پورې دي لکونو افغانانو د خپل وظیفو او د رسم کې دندو پر اړه باندې هیڅ تر نوښت معلوم نه دی. د دې به اقتصادي او سیاسي ستونزې وي، خو یو ستونزه چې ډیره واضحه ده هغه دا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي. هغه حالت چې فکر کوم دغه حالت سوره اوږدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کیدای نشي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دغه یو بیرنی حالت کې بغیر له خپل جنگیالیو او بغیر له خپل خلکو په بل چې باندې اعتماد وکوي، نو ستونزه دارم چې کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کوي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لوی ادارو ته خلک معرفي کوي چې هغه دې
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي. مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې بخوانی خلق هم طالبانو دوی ته بلنه ورکړي د چراشي، لیکن کچرته دغه خلق په خپل حال پاتې وي یو څه شرایط به تر شي بنوي. حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چلوې شار دی، په ولایتونو کې بخوانی خلق خپل ځای لاندې
دي، دوی مجبور دي چې پټي کچ باندې هم تر ډیره پورې طالبانو خپل خلق او خپل مسؤلین تاخلي دي. حتی رئیسان مغمنو چې په ډیرو ادارو کې خصوصاغه ادارو کې چې طالبان د وغه ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني، لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شروالي دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدماتو سره تړلې دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، د خدمات وړاندې کړي، د ادارو هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک تعین کړي دي. د دې د معنا ده چې تر څو یو توافق نه وشوي طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام د پاره هغه په لوړه کچه وي د اول درجه خلک پی دي کابیناوي او د ولسمشري چاري وي چې په کوم طریقه باندې مختدي شورا په طریقه باندې مختدي کړي ولسمشر او د امیر د خانه مختدي او په پټیټه کچه باندې طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې یو بلستون ده چې واضح دي طالبان سره هغه ده چې دوی اوس نشي کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي. هغه د دولت لپاره یو د امن نشتون دی. کله کله بعضی کارمندان راغلل ماته نږدې منابع د طالبانو وویل چې دوی کله چې کارمندان راغلل دوی معنی کړل د ادارو نه چې مختصو په ځای باندې پریږدو، خو اوس هم د ترش راوختای کله چې کارمند په اداره باندې ادارې ته راځي او اداره شروع کوي، اداره کې اجرات شروع کوي او اجرات یو عنوان غواړي یو ادرس غواړي. دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ته ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مختوري کې به د اسلامي امارت تر عنوان لاندې مخوي. دا هغه ستونزه ده چې تر اوسه پورې طالبان سره مخ دي.
مننه بهیر صاحب. د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. دوی ته شرغلاسو هم اصولي صاحب څه فکر کوي که چیرته دا وضعیت هم داسې دوام وکړي په لنډو ستاسو نظر څه ده افغانستان به په کومه خوا روان شي؟
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلې دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورې دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره د امریکا سره د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره
کوو. اصولي صاحب څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نیوي، هغه افغانانو خوښ نیوي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري، بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی، دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې، په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړي دي، او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنگونو کې د لویو جنگ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دی ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم د ولس استازه و، موږ ونه کولای سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کول یا نه سول کولای، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډیره ښه توګه دا وکړای سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغه سې چیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنگونو کې، یا په فساد، یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لک د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو له مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو، او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه دا چې په یو توافق باندې رامنځته شوی نظام دوی د زور دلاره او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره داخل شول، دوی دا وپتیل شي نور په افغانستان کې دوی ګټون کی بنا اندوی تر ډیره پورې بعد خپل جنګیالی ته د هغو واکداري قناعت ورکي. طالبان اوس دی وي داسې واکمنۍ په سره مخ کې چې هغه دینی برداشت لري، دوی امیر لري، او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري، او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی، بلکې دا یو دینی جوړښت دی چې دی دینی انګیزه په اساس باندې رامنځته شوی دی. طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځي ګډ حکومت جوړ کړو، د دوی هڅې دا نه دي چې دوی په دې قانع کې چې راځي افغانستان سره وویشو، یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره وویشو. دوی کوشش کوي چې تر ډیره چې معلومیږي، او د دوی بحثونه معلومیږي، د مشرانو سره مجلسونه معلومیږي، هغه داری چې یوازې د دوی نه موافقه واخلي، او په دې باندې قناعت وکوي چې راځي چې یو اسلامي نظام چې هغه یو شورا ده باید جوړه کړو. په هغه شورا کې به ستاسو کله سیاسي جوړښتونو استازولي کوي، او کله قومونو استازولي کوي، ستاسو سیاسي تنظیمونو او ستاسو د قومي جوړښتونو استازولي په دې شورا کې وي. خو دې معنی دا نه ده چې خامخبه همدغه مشران چې شل کاله را په دې خوا په افغانستان کې قدرت تقسیم په اساس باندې پیژندل شوی دي، او د دې ولس لپاره دوا هم نواز، یعنی د ولادت درد نه دی په دوا شوی.
بهیر صاحب، نو ولې دواړه لوري د همدغه شورا په سر باندې چې څنګه تاسو وایست ژر موافقه ته رسید ځکه چې د افغانستان د قدرت له خلاص سره مخامخ دي.
طالبان به تر ډېره کوشش کوي چې ماول چې دوی د خپل امارات لپاره یو بدل وړاندې کړي، ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه هغوی د حقي منصب نه استعفا وکړي. ځکه دا جوړښت ماول چې دا یوازې سیاسي نه ده، لکه د رئیس جمهورانو یا په جمهوري نظام کې د واکمنانو چې هغه قانونا کولای شي یو ټولای راشي، یا لکه ولسی جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لویه جرګه او هغه د خاص مواردو په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دندې نه لري شي. دا جوړښت دیني جوړښت دی، دوی به حتمان په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي، هغه خپل ځای باندې پاتې شي، خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمنۍ سره وویشي او سیاسي واکمنۍ د یو شورا د لارې مختوي. د دې ترڅنګ تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې قانع کړي. تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان قانع ولسمشر، د حزب اسلامي مشر او همداسې په پنشیر کې شته مشران چې څوک دي او یا استازولي کوي تر یو ځایه پورې، دوی او پاکستان کې چې کوم مشران تللي دي، دوی په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت ته قناعت وکړي. نو بنا دوی د دې غنه ډار لري چې په چیرته په یو توافق باندې، هغه توافق چې تر ډېره پورې به طالبانو ته د منلو وي، دوی هغه اعلان کړي، مشرتوب اعلان کړي، نو احتمال دې دی چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا بالاخره طالبان بیا د جنگ لپاره آماده شي او جنگ ته به چمتووالی ونیسي. طالبان وکوښتل چې راتلونکی د افغانستان د جنگ د لارې حل نشي، د خبرو د لارې حل شي او اساسي په توګه باندې حل شي، تر څو بیا جګړې ته، بیا جنگونو ته نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لار خلاصه شي. بلې،
مخکې ته اصولي صاحب ته ورشم، بهیر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکم، تاسو دا څو جهته چې له طالبانو سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه، دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوې دي. فرضاً د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله، خوانه ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور چارواکي په کابل کې له طالبانو سره په خبرو دي. د احمد ضیا مسعود، محقق خلیلی او یو شمیر نور اسلام آباد ته تللی وو، د پاکستان له لارې له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي، او بل ډله هم په پنشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي. کدا درې برخې دا رقم ویشلی، نو د طالبانو لپاره خو ډیر اسانه ده چې خپل پریکړه ژر اعلان کړي، ځکه چې هغوی خو سره متحد نه دي.
بله، طالبان ته اسانه ده. طالبان خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان ګټلای ځان فاتح بولي، خو ستونزه دلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی دوه په تړون کې نړیوال ټولنه ته امریکایان ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي، دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي، هغه نظام چې هغه ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی، هغه ته اسلامي حکومت ویل شوی دی. دوی یو بل جریان هم روان دی چې په دوحه کې دی، هلته دواړه مذاکرات ټیمونه په ونه باندې حضور لري، چې ټول نه دي، یو برخه استازي هلته وجود لري چې بیرته د هغه دری لوري چې کار روان دي، هغه استازولي تقریبا کولای شي چې توک پنشیر کې یا پاکستان کې یا هم په کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب دي، د دوی استازي او یا د دوی په خوخه باندې هغه ټیم چې په خوا جوړ شو، د هغه یو نو استازولي په دوحه کې هم روان ده. زه فکر کوم طالبان د دوو چیلنجونو سره یا د دوو لوی ننګونو سره مخ دي. یو دا چې دوی باید خپل لکه ما چې مخکې وویل، د دینی جوړښت لپاره یو بدیل، داسې بدیل چې هم د خپلو خصوصا د نظامی برخې لپاره د قناعت وړ وي، د نظامی حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالۍ لپاره د قناعت وړ وي، هغوی قناعت پرې باندې وشي، او د دې تر څنګ باید دوی نړیوالو ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپله تعهد کړی دی، مخکې دنه چې کابل ونیسي، مخکې دنه چې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي، پخوانی نظام ړنګ شي. زه فکر کوم چې پخوانی جوړښتونه اوس ډېر مطرح نه دي، د سولې شورا ده او که د افغانستان پخوانی حکومت دی، تر ډېره پورې به د نړیوالو لپاره طالبان زمینه سازي کوي چې د دوی په نظام باندې اعتراف وکړي، د دوی نظام ومني، او بالاخره د افغانستان د اقتصادي او مالی او سیاسي انزوا په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تیر ځل باندې دا تجربه ځان لپاره ترلاسه کړې ده چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورکړي چې دوی نظام په رسمیت وپېژني. دوی هغه تجربه لري، او د دوی هغه دینی وختنی چې یو نظام په دینی اصول باندې ولاړ وي، د هغه د مخې نظام کوي، هغه هم په نظر کې نیولې دي. د کومه بیان ازادي چینن مو ګورو په کابل کې او ته یو حد پورې د طالبانو د پخوانی موقفونو یا د پخوانی دریزونو پر اړه باندې یو څه تغییر موږ ګورو چې په تلویزیون باندې ښه د ښکارکیږي خبرونه وایي. موږ ګورو چې په کابل کې په شخصي په چا باندې الزام نشته لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې په ویشتو باندې ښځه بیرون ته وځي. موږ ولیدل چې ښځو ته اعلان وکړه چې مکتبونو ته لاړ شي، خو لا هم د طالبانو په موقف کې واضحه څرګنده نه ده. طالبانو وکولای شوه چې جنکۍ ته یوازې ابتدایي ته اجازه ورکړي. تاسو به اعلان اورېدلی وي چې د راتلونکې شنبې ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي تر شپږمه پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصېږي، جنکۍ هلکان به ځي. خو لا هم د پوهنتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضحه لایحه نه لري چې دوی به جنکۍ ته اجازه ورکوي او اجازه حکومت سرت کې ورکوي. لا تر اوسه پورې طالبانو سره د کارمندانو ته اجازه خدینه او کارمندانو ته اجازه تر اوسه پورې واضح نه شته. دوی بل هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکولای شي چې هم خپل دیني غوښتنه چې دیني ارزښتونه دی ورته وایي او د دیني ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم خوندي وساتي او په عین وخت کې دوی وکولای شي دنیاواله ثابت کړي. فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپل موقفونو په برخه کې د خپل هغه دریزونو په برخه کې چې دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح دګاونه لري، واضح لیدلوري ونه لري، عملی لیدلوري ونه لري. البته خبرو کې طالبانو ډېر ټینګار کړی چې د خزو د کار طرفدار دي، د خزو د کار معنی نه دي، د خزو د تعلیم معنی نه دي، د ازادي د بیان وړي، د ازادي د بیان
نه بهر څه کوي. بله،
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډېر وخت وړي او ډېر فکر کوم چې دوی په خاطر تیاری په ټوله معنی نه درلودي.
مننه بهر صاحب. اصولي صاحب پولانډو کې تاسو نظر هم واخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دورې طالبان باید څو کې چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي.
بیا هم دوی داریږي د دینه چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړي تر څو دنیاوال دوی ته ورشاکي. دلته خو نه تنها نیول خو د ټوپک په زور وویني وو، اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام. او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې که رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه، ځکه هم د منطقي او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عميقي ریښې لري. یاد قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې زه وکیل یم لیدلې دي اشخاص چې څوک چیرته باندې او څه رقم تغذیه کیږي. بنا پر دې طالبان په اول کې باید د افغانستان د خلکو جوړونه هم لاسته راوړي، عاجل د یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي، ځکه په هغه نظام کې چې زموږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نه وي ساتل شوي، افغانان فکر کوم چې غږ به د مخالفت پورته کوي. د دنیا دا امکان نه لري چې ټوله دنیا به دوی په اول ورځ باندې په رسمیت وپیژني، اما په دنیا کې هغه هیوادونه چې رښتیا هم موثر دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولای شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي، د دوی سره په مشوره باندې مخکې شي او دا کار دوی باید زر تر زره وکړي.
مننه اصولي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدارس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفات څخه او له مدني فعال عبدالمالک همدر څخه چې په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. تر بل خبرونه مو زحمت شبر پخته شو.
زلندا سراغا دنیا ټکالا غبار بیلتا بپاتې بپچمو يم پبارا سبدیم سایم تو هرا سارا نارا مال دوا پری ند چی ورخ بشم افلارا مال دوا پری ند چی ورخ بشم افلارا ژوندانه د سفارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مرمش جانا نا پشم افلارا مالا تو اپری ندی چی ورک پشم افلارا تنیم شپو پوی خدوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پہاوایم حرچو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم